دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر ښایي د 2.5 میلیون او 3 میلیون ترمنځ وي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به هم خبر شئ او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پروان ولایت امنیه قمندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان چې طالبانو برمتنی ولې ډیر ژر به راخوشي سي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیون زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخ ته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایې ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله له خوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان سوه. د ویل موږ تر اوسه پورې له یو شمیر مرکزونو 2,100,000 او 6,900 او 4,300 رایې رارسېدلې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 5,315 مرکزونو څخه 612 تړلې دي. د افغانستان څلورم دور ولسمشریز ټاکنې د شنبه په ورځ وسوې، خو انتخاباتي څارونکو د خلکو ګډون نسبت تیرو ټاکنو ته کم بللی دی. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډیر ژر راخوشي سي. دا خبره مل پاسوال محفوظ ولی زاده نن ازادي رادیو ته وکړه. د ویل چې په پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوارو ولسوالۍ څخه تښتولي و چې تر اوسه له هغوی سره دي. ښاغلی ولی زاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسیدو وروسته په داسې حال کې برمته نیول سوي چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوی ده دغه کسان د سیمې د سپینژیرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون اته کارکونکي یو د انتخاباتي شکایاتو او ولس څارونکي نور طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نسته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% دې هېواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزلي هېوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هېوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بېساری بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 12 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ یوازې 6% اړتیاوې پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشري حقوقو په برخه د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او ټاکل سوی د شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثی یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغراوال موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړې شي چې د سعودي د پاوځ دریشې یې په تن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر وړاندې جګړه کوي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بے ځای سوي دي. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې څخه ډک یوه کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکښې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری آژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کمپ کې چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا درې زره کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کمپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لسبوس ښاروال ستراتیس کتلس د فرانسې خبري اژانس ته وویل دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو. په نورو راپورونو کې په تخار کې سخته جګړه روانه ده. په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د 1990 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د هغو غړو محکمه غواړي چې په درغلۍ تورن دي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهالکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهالکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیمګړتیاو او ښېګڼو ته کتنه وکړو.
د بایومیټریکو لست چې څومره نیمګړتیاوې درلودې او ضررونه یې درلود، په موږ اندازه باندې ښوارم درلود چې حداقل د پراخه پیمانې د تقلب مخه نیولې.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي دي. دوی اټکل کوي چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیون خلکو ترمنځ وي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله پردیس، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو ته. بله، څنګه چې تاسو مخکې ورته یادوري وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دا مهاله پورې شاوخوا 2.3 یعنی 2.3 میلیونه چې 2.3 میلیونه داسې شمیر راتلی شي، نو کسانو تر دا مهاله پورې په ټاکنو کې ګډون کړی دی او رای کارولې ده. خو دغه ارقام چې دي د ارقام د تغییر په حال کې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له رئیس سره چې مونږ مرکه درلوده، نو دوی وایي چې هغه مراکز چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې او یو شمېر نورو ستونزو له کبله بند پاتې وي، دا چې ورسره اړیکه نه وه، نو هغه هڅه دا روانه ده چې د دې مراکزو سره اړیکه پیدا شي او بالاخره دغه ارقام د تغییر په حال کې دي. بله موضوع چې ډېر د بحث وړ ده، هغه دا وه چې نن رسمن په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د بایومټریک اراو انتقال سرور ته هغه ډیټابیس چې دی جوړ کړی دغه پروسه رسمن پیل شو، او دوی دا هم وایي چې نن به یو بل ډیټا سنټر چې د دې لپاره دغه پروسې په هغه انتقال کې ټکوالې رامنځته شي، نو دوی به دا رسمن رسنیو پر وړاندې افتتاح کړي.
بله، او پردیس عبدالله په کمیسیون کې هغه مهال چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او کمیشنرانو څرګندونې کولې، د هغو اندېښنو په اړه دوی سره سوالونه مطرح شول کنه چې د دې ډیټا یا معلوماتو د انتقال په بهیر کې به آیا شفافیت وي، او دغو اندېښنو ته دوی څه ځواب لري؟
بله، اندېښنو موارد هم دلته شریک شول، او دوی دا اندېښنې تقریبا تر ځای پورې دا اندېښنې د امنیتي ځواکونو له قوله د ډاډ وړ وبللې چې هغه مراکز چې رای پکې کارول شوی دی، د هغې مراکز څخه د اساس موادو انتقال د ولسوالۍ مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته، او د ولایتونو مرکزونو څخه په مسلسل ډول باندې دا د کابل مرکزي دفتر ته انتقالېږي. نو امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی. خو یو مورد چې ډېر د اندېښنې وړ هغه دوی لپاره هغه دا و چې اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي، لکه په تخار کې، همدارس په کندوز کې، بغلان کې. دغه ولایتونو یو ډول اندېښنې دوی ته راپورته کړي دي چې کنې که دا جګړه دوام وکړي، نو شاید هغه حساس مواد چې لا تر اوسه پورې ترلاسه شوي نه دي، دغه مواد به بیا کوم بل بحران دلته رامنځته نه شي. نو دا اندېښنې دوی درلودې، خو دوی بېرته په دې ورته وخت چې دا اندېښنې کوي اطمینان ورکوي چې مونږ په پوره ټول هغه تیاریو سره د امنیتي ځواکونو سره موادو د انتقال لپاره لازم برنامې او تدابیر نیولي دي.
بله، او وروستۍ پوښتنه پر دې صاحب چې د څارونکو نظارت پر دغه ټولې پروسې څومره دی، ځکه چې له اوسه یو شمېر شکایتونه پیل شوي دي په دې اړه چې اندېښنې څرګندوي. دغه د ټولو کاندیدانو تقریبا نظران خو په دې ټوله پروسه کې حاضر وو، له دې وروسته کومه پروسه چې تر لاس لاندې ده، په دې کې به د ناظرونو ونډه څومره وي؟ دې ته دوی ځواب وویل
تر ځای پورې چې څنګه چې تاسو ته یادوري وکړله، تېره ورځ هم د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو خبري کانفرنس درلود چې په هغې کې د تقریبا د شاوخوا 2500 شکایتونو د ثبتېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې همدارس کمیسیون هم وایي چې تر 100,000 په شاوخوا کې ناظرین، بهرني او کورني به ناظرین په دې پروسه باندې نظارت کوي. دلته یو بل مورد چې بل بحث ور دی، هغه دا دی چې ناظرین، یعنی د خصوصا د نوماندانو ناظرین او ورسره نړیوال ناظرین، دقه په دقه، یعنی شیبه په شیبه باندې دغه پروسه له نږدې د پروسې څارنه کوي. هغه مراکز چې دلته هغه مواد چې دلته رسېدلې د پروسس په حل کې یا ډیټابیس ته انتقالېږي، دوی د موادو نه نظارت کوي، او خپلو بیرته خپلو نوماندانو ته یا بیرته خپلو اداراتو ته د نظارت هغه ارزونه وړاندې کوي. په ټوله کې د کمیسیون ډاډ هم همدا و چې نظارت لپاره پوره فضا برابره ده. هر څوک چې د نظارت یا د شکایت حق لري، هغوی لپاره کوم مانعیت نشته، دوی کولی شي خپل شکایت یا نظارت دلته ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه د انتخاباتو په بهیر کې د رای ورکونکو د شمیر جزئیات چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن خبریالانو ته وړاندې کړ، د جزئیات وړاندې کول. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پیکا ګډون له کبله پر دې پروسه نیوکه کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره له دې مخکې خپلې اندېښنې په دې تړاو شریکې کړي دي، خو وایي چې عمل نه دی پرې شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل په سټوډیو کې فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه،
تکل صاحب مننه په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه سره لدې چې سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د ناسم مدیریت له امله د خلکو ګډون کم رنګه و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وي خو جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
موږ په کراتو مراتو ویل چې که کمپاین سر نه شي خلک ګډون کمیږي. موږ ویلو چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول شي او د هغې لپاره خلک سره کار ونه کړي، د ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د ناامنۍ لپاره که د خلکو لپاره تاسو باور ورنه کړئ مخکې له مخکې نه، او دغه اعتماد ونه کړئ چې د چاپېریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې د رای کوونکو لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دغه نعمت سوی په یقین سره چې نن د اوسني وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې وو.
لدې سره د افغانستان د آزاد څار مؤسسه بیا وایي چې اټکل کوي په دې ټاکنو کې تر 3 میلیونه اضافه خلکو ګډون نه وکړای. د دغه مؤسسې مشر مبین الله ایماق وویل
خوب این بار نسبت به انتخابات گذشته که
دای وایي دا ځل د پارلماني ټاکنو په پرتله د خلکو ګډون کم وو. موږ توقع نه لرو چې دا شمېر تر 3 میلیونه د اضافه شي، ځکه دا شمېر په تناقض کې دی. تقریبا د څه کم 3000 مرکزونو رای ډېر کم اعلان کړي. اوس بیا نور مرکزونه دا نشي کولای چې دومره شمېر اعلان کړي چې دغه پروسې ته مشروعیت ورکړل شي. نامنۍ په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې د نومونو نشتوالی، بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د ښځو د عکسونو اخیستل، له ولسمشریزو انتخابات سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو سره په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي په اړه بلل کیږي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون به وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیونه خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشمې پر ازادي راډیو ته وویل
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5300 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی.
په انتخاباتو د څار بنسټونه او عام خلک ټینګار کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمېرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې باید حساب شي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو البته د دې راپور له مخکې تاسو واورېدل قدرمن اوریدونکو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې څه باندې 2 میلیونه رای تر اوسه پورې را رسیدلې دي، او دوی اټکل کوي چې ښایي د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ نور د مجموع د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ وي. البته دا په دلیل دی چې تقریبا د 200 مرکزونو د رایو نتایج تر اوسه پورې یا د رایو شمیر تر اوسه پورې مرکز ته نه دی را رسیدلی. نو په طبیعي ډول لکه څنګه چې د دې فیروزی عزیزي په راپور کې مو د یو نظر یا کارپو د خبرې واورېدې چې هغه وایي چې د انتخاباتو نه 3 میلیونه زیاتې رایې، نو هغه ادعا تر اوسه پورې هیڅ هم نه ده کړې چې له 3 میلیونه زیاتې دي دا رایې، بلکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې 2.1 د څومره در رسیدلې دي، او د اټکل له مخې کېدای شي چې د 200 مرکزونو د رایو له رسیدو وروسته دا شمېره د 2.5 میلیون او 3 میلیون ترمنځ وي، نه له 3 میلیون نه اضافه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم نور موضوعات لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د اوبو برېښنا وزارت وایي کاپیسا کې له جبل السراج تر ګلبهاره د 220 کیلو ولټ برېښنا د مزید لیکت پروژه، او تر خوای له ګلبهاره تر احمد بیگ تپې د 110 کیلو ولټ برېښنا د مزید لیکت پروژې چاري په بشپړې دودي. یاد وزارت په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي سره په خوا کې به یاد ولایت کې د برېښنا یو سب سټېشن هم جوړ شي. سرچینه زیاتوي پر دې پروژې نږدې 15.5 میلیون ډالر لګښت راځي، او په عمل کې دوه سره به 30,000 کورنۍ د برېښنا په وسیله روښانه شي. اوبو برېښنا وزارت ویلي ډېر ژر پروژه عملی او ګټنې ته وسپارل شي. هلمند کې د امونو د ونو نمایشي بڼ جوړیږي. د هلمند د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د امونو د ونو د ترویج په پار هلې ځلې کوي او د امونو د نمایشي بڼ جوړولو په موخه یې 300 نیالګي د روزنې په موخه نهل کړي دي. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکو وایي هلمند د کرنې او پڼوالۍ لپاره مناسب هوا، پریمانه اوبه او ښه خاوره لري. په همدې اساس د کرنې اداره په پام کې لري چې د امونو د ونو د تکثیر او ترویج په پار د امونو نمایشي بڼ جوړ کړي. د ښاغلي الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست د انار باغ نیالګي روزلو په کوریا کې دا مهال د امونو 300 نیالګي تر روزنې لاندې دي چې ښه وده یې هم کړې ده. سرچینه زیاتوي د دې ونو د نیالګیو نمایشي بڼ کې به بزګرو ته عملي او نظري روزنه ورکړل شي څو نور بڼوال ترې زده کړه وکړي او وهڅیږي چې راتلونکي کې د امونو بڼونو ته پراختیا ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 25 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ او 13 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
امید ظهیر ملو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم سره اوسئ. خدا شي به ورزو یوې بلې موضوع ته. د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو یو شمیر معترض کاندیدان غواړي چې د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون د هغو غړو باید عادلانه محاکمه وشي چې په درغلۍ تورنې دي. دا د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون یو زیات شمیر غړي همدا شیبه په توقیف کې دي ځکه چې د دوی د محاکمې پروسه روانه ده. خو دا شیبه د تفصیل لپاره ناجیه ساپۍ د کابل له سټډیو سره د راته وبه وایي چې په داسې حال کې چې یو زیات شمیر د پخوانی کمیسیون غړي په توقیف کې دي او محاکمه یې هم روانه ده، دا معترض کاندیدان نور څه غواړي؟ بله ناجیه جانې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی نن یو خبری کانفرنس درلود. په دغه خبری کانفرنس کې دوی ویل چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشی کړي چې د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی نن د یو خبری کانفرنس پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه څو د کمیسیون پخوانی غړي البته له بنده خوشی نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی حال زلی د عدلی او قضایی ارګانون د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې یوې لومړنۍ محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلی چې دغو کمشنرانو له خپل دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې او د کونړ ولایت د ولسی جرګې د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړی دی. خغلی منیب همدارنګ ویلی چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د بداسې حال کې دا چې د ولسی جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلی په 20 او 28 نیټه وشوې، پایلې شاوخوا 4 میاشتې وځنډیدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لري او پر ځای نوي کمشنران او انتخاباتي کمیسیونونه
مریفی شول. بلې تکلسه ناجیه ساپۍ وچې د کابل له سټوډیو نه د یو شمیر ښځینه معترضو کاندیدانو څرګندونې راته بیانولې. دا د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې دي چې غواړي د پخواني کمیسیون هغه غړي په عادلانه ډول محاکمه شي چې په درغلۍ تورن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم یو ځل بیا د کابل استودیو ته ورځو. راپورونه وایي چې د تخار ولایت په ځینو سیمو کې سخته جګړه روانه ده. حتی په ځینو کې راپورونو کې ویل کیږي چې جګړه د تخار مرکز تالقان ښار ته هم غځېدلې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه د تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب، څه مو اورېدلي؟ دقیق معلومات د تخار د جګړې په اړه څه دي؟
د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي، او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تالقانو ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، او حتی دا ویل کېدل چې د تخار مرکز تالقان ښار تر محاصرې لاندې دی. خو کورنۍ چارو وزارت دغلته د د حالات د کنټرول خبره کوي. بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی وو چې په یو هوایی حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسته کې اوسېدل او هوایی حمله پېښه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه څېړنې پیل کړې دي، تر څو معلومه کړي چې دغه وژل شوي کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. ځای جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي. بلې تکل سیم،
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، د تخار ولایت په یو شمېر سیمو کې او حتی د تخار مرکز تالقان ښار ته نږدې سیمو کې د جګړو په اړه جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې لپاره یو ځل بیا اکرام الله اکرام راسره دی.
سرخط ورسپانې لیکلی دی چې نوماندان دې د ولس ارادې ته درناوی وکړي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو داسې اندېښنې را پیدا شوي چې شاید یو شمیر نوماندان د پایلو له اعلان وروسته د خلکو رایو ته درنښت ونه کړي او هیواد د کړکیچ خوا ته بوزي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغانان دا ور تمه لري چې په رایو به یې معامله نه کیږي او ټول اړخونه به د ټاکنو پایلې ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي ملګرو ملتونو په کابل کې یو شمیر سفارتونو هم د ټاکنو د پایلو د منلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید ټول اړخونه د غیر رسمي بریا ناری ونه وهي. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خلاف منظمې او رڼې ترسره شوې. ملي ارمان ورسپانې بیا د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د ټاکنو په اړه شویو شکایتونو ته سمه رسیدنه وکړي او پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. وړاندې په سر مقاله کې له ټولو نوماندانو غوښتنه شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې بریا غیر رسمي خبرونه نه نشروي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پریږدي چې ګټونکي او بایلونکي معلوم کړي. دنیا ورسپانې بیا د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو له قوله لیکلي دي چې په ټاکنو کې د خلکو کمرنګه حضور او تخنیکي او امنیتي ستونزو د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راوسته دي. وړاندې په دې ځانګړي مطلب کې د نوماندانو د شورا له قوله راغلي دي چې له ټاکنو مخکې د څو میاشتو لپاره د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کړي وي چې نه یوازې د ټاکنو کمیسیون د دغه پروسې د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، بلکې امنیتي شرایط هم آماده نه دي، خو کمیسیون د دوی خبره ونه منله. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان، ټاکنیز ټیمونه او مینهوالې باید اخلاقي اصول او قوانینو ته درناوی وکړي. د سر مقالې لیکوال لیکي، د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو او وروستیو پایلو د اعلان صلاحیت لري، نو هیڅ بله مرجع باید په تخمینی یا خیالي توګه پایلې اعلان نه کړي. ورسپانه وایي، د ټاکنیزو ټیمونو نوماندان باید د بریا په اعلانولو سره له اوسه خلکو ته ابهام او اندېښنه رامنځته نه کړي. نوماندان او مینهوالې باید د درغلیو په اړه بې ځایه ادعاوې ونه کړي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د رڼو او بریالیو ټاکنو پایلې هم باید مثبتې وي. وړاندې په سر مقاله کې د ټاکنو له کمیسیون غوښتنه شوې چې له ژمنې سره سم باید د روان کال د عقرب یا تلې د میاشتې په شپږمه نیټه وروستۍ پایلې اعلان او نوی ولسمشر معرفي کړي.
د غرمنۍ خبری مجلې وروستۍ شیبې د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې په څو شیبو کې د انتخاباتو اړوند ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخ ته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشې سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. په یمن کې حوثیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولې دي، او د یونان په د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یو کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه دوه پیښې شوې دي.
د ساده رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه وروسته زمرای زما حق اونیس پروگرام راندې کیږي، خو له هغه مخکې ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د اس ام اس 1313 په شمیره مو ازادي رادیو ته را استولې دي زیله اوریدونکو سره شریکوم. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت لمرج ولسوالۍ نلی کې انتخابات خدای دې تر سره شول. موږ د یو ولسمشر په انتظار یو چې په هیواد کې جنگ او جګړې پای ته ورسوي. عبدالله رهنما له هلمند او بخی عبیدالله رهنما له هلمند ولایت نلی کی که د افغانستان د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي، نو کیدای سي چې د سولې خبرې بیا پیل شي او نتیجه ورکړي. او محمد عبدالعزیز غالب په یو بل سمس کې لیکلي چې د ولسمشر درک باید ژر تر ژره معلوم شي لکه د نورو هیوادونو په څیر. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې قدر منو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام زما رایا زما حق د اوریدو ترابولم چې په دې پروګرام کې د ولسمشرې د انتخاباتو نیمګړتیاو او ښېګڼو په اړه بحث شوی دی. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو د انتخاباتو د ترسره کېدلو څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د میزان پښپګم خلکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د چې انتخابات څنګه وسول، د خلکو د ګډون کچه څه ډول و، ایا درغلي ورکی سوي، او یو شمیر نور لاملونه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید او همایرا ثاقب سره مطرح کړي. دا چې په بحث کې مسره ګډون کړی لري زیات مننه رشید صاحب کډ انتخاباتو په اړه باندې عمومي نظر ورکړي چې ډول انتخابات.
ډیر مننه سلامونه تاسو ته ثاقب صاحب او د رادیو محترم او اوریدونکو ته. بیر شکه د افغانستان خلکو توقعات زیات وو چې د ولسمشر ټاکنې دي خلکو په دې کې پراخ ګډون ولري. په عین حال کې ویر هم موجوده و چې کدای شي امنیتي ګواښونه او تعداد په دې ساعت کې وسیږي چې پروسه په ډېر حالات کې سبوتاش کړي. په درېیم قدم کې د تقلبات لپاره هم یعنی داسې انګېرنه کېدله چې کېدای شي کاندیدان ډېر تقلب وکړي او په یو ډول د ډولونو د خپل بریا د تقلل طریق نه تضمین کړي.
د خزل لپاره انګیرنه دا و چې هغه فیصله چې کمیسیون کړی و چې عکسونه جبري شي د تمه و چې دغه ګډون کم وي، نو او دا هم تمه کېدل چې بایومیټریک په ښه ډول کار وکړي او دغه د رکونکو نوملړ کمیسیون زمونه لري. نو دې ته په کتو سره معلومه سره چې کمیسیون کوم باور چې خلک ورکړی وو د نوملړ په اړه باندې، د بایومیټریک د دستګاه د کارونې په اړه باندې چې دوی به کمیسیون سره نه مخامخ کېږي، هغه باور متاسفانه چې له ستونزو سره مخامخ شو، خلکو په ډېرو حالاتو کې له خپل حق څخه محروم شو، رایه ورنه کړله، یا په لیست کې نوم نه و، یا په دستګاه کې نوم نه و، یا په موږ مرکز کې چې 2013 کال کې دوی نوملیکنه کړې وه او رایه کارولې وه، هلته بیخي هغه حسي و لیست د دستګاه نه. دا یو جدي ستونزه وه او جدي نیمګړتیا وه چې کمیسیون له خوا نه پېښه شوه او هغوی ته باید ځواب ووایي. حتی ډېر خلکو په وړاندې مسؤل دي چې هغوی له خپل حق څخه محروم
او د ګډون د څرنګوالي په اړه کراته وویل چې ګډون نه تاسې قانی
ګډون. دلته څو موضوعات چې باید له پامه ونه غورځو. لومړی خو دا چې 9.4 میلیونه چې کمیسیون همیشه ویل چې دا خلکو نوملیکنه کړې ده، موږ یادونه کوله چې دا یو حقیقي رقم نه ده. حتی د رای پاڼو چاپ په اړه باندې موږ تاسو سره خبرې وکړه چې دا 11 میلیونه رای پاڼو چاپ کړي، دا یو اضافي بار د اقتصادي چې ملک باندې راځي، یو تقلب لپاره کې زمینه مساعده کړي. نو د موږ هڅه دا وو چې کېدای شي د 3-5 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي او له دې څخه نوملیکنه به زیات نه وي. نو دا چې پرون ګډون کم وو دا د اندېښنې وړ ده. ولې دلیل
د نارینه وو ګډون کم وو که د ښځینه وو؟
د دواړو کم وو. د دواړو کم وو دلیل څه ده؟ اول دلیل دا ده چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د ولایتي شوراګانو ټاکنې چې کمیسیون ترې انصراف وکړي په موږ وخت کې متاثر چې کېدای شي د په ګډون باندې بد تاثیر وکړي. په ولایت کې چې کوم کاندید د ولایتي شورا د ولسی جګې د هغه کمپاین کوي، هغه د ولسمشر کاندید نسی کولای. په تیرو کې همیشه ولسمشر ټاکن سره به د ولایتي شورا ټاکنه وي یا د ولسی جګې ټاکنه وي، نو هغه ډېر موثر وي چې خلکو ګډون پکې زیات شي
او د باور موضوع مرشد صاحب بولته
رازمه. نو دا یو دوم د کاندیدانو کمپاینونه موثر نه وو. دوی چې کمپاینونه کول په هغه وخت کې په یو بل باندې تورونه لګول، د یو بل سپکاوی کو، په مناظرو کې دوی برخه وانه خیستله، نو هماغه وو چې خلکو ته برنامه واضح نسوله.
اغل ساقب صاحب مخکې رشید صاحب یادونه وکړه د خلکو ګډون کې کم وو، په ځانګړې توګه چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کړي دي، راپورونه خبره سوي د ښځو ګډون کم وو، ستونزه چیرته وه؟
په نظر ما عرض ادب احترام درم خدمت رشید صاحب شنوندگان گرامی. ما فکر میکنم نسبت به گرچه انتخابات و روند دموکراسی در افغانستان بسیار جوان و نوپای هست، ولی امسال متاسفانه این دوره نسبت به دوره های گذشته اشتراک زنان بسیار کمتر بود. حداقل ما چون خودم به حیث ناظر چندین سایت من نظارت کردیم در شهر نو قلعه فتح‌الله که مرکز مردم روشنفکر است در افغانستان، یکی از مرکز مردم روشنفکر است، اما متاسفانه ما خیلی اشراک زنان را کمتر
دیدیم. یعنی تو با ویسی کابل که از تخبر تلالی علت دکتلی دیده خلکو پا درنگرد توگه دیده خز و گردون کامو پا اطرافو که خب بیخی زیاد کامی لامل پسو که وینه ایم؟
به باور ما چند گپ هست. یکی این بحث انتخابات بسیار شتاب زده، همیشه بحث انتخابات شتاب زده روی دست گرفته میشه از سوی حکومت. یک بحث آگاهی دهی بر مردم کمتر صورت میگیره. یکی از بحثایی که در حوزه زنان بسیار چالش برانگیز بود بحث عکس گرفتن زنان بود. این بحث را کمیسیون کمتر بر او پرداخته، به خاطر از اینکه وقتی که زنان تذکره میگیرن عکس میگیرن، وقتی که زنان پاسپورت میگیرن عکس میگیرن، وقتی حج میرن عکس میگیرن، کمیسیون باید برنامه‌های آگاهی زیادی را می‌داشت که زن‌ها از شما عکس می‌گیرند، مردان نیستن که از شما عکس بگیرن، و مردم با آماده می‌کرد و زنان را آماده می‌کرد. بله بله. و زنان را آماده می‌کرد برای عکس گرفتن. این یک مبحث است که کمتر آگاهی داده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه. و بحث دیگه باورمندی زنان هست. عدم باورمندی زنان به پروسه انتخابات هست. شما دیدین در انتخابات گذشته متاسفانه از رأی زنان بسیار استفاده ابزاری صورت گرفت، ولی در عمل شما مشاهده کردین به زنانی که رأی دادن کمتر به خواسته های خودشان رسیدن. عدم باورمندی به کمیسیون باعث شده که کمتر زنان اشتراک بکنن و کمتر بخواین که از حق حقوق سیاسیشون که همون رای دادن است استفاده بکنن.
دیتا سه معلومات خیلی داشت بودی برخه که سایه لری معلومات لری راپور ندی پر طوله که سمرا خلکو گردون کردی پینده خواهد که
تروس پر مخکل وقت دا چې سایه پدی آر قضاوت
کسمی پایل خوب تا سه سرهی
یعنی دیسی حد سیو خوب تخمین دول بانده شاید 2 میلیون شاخه که خلکو گردون کرده بی سکم یا سزیات، اما اگه 3 میلیون یا 3 میلیون ګډون چې موږ توقع درلود هغه به نوی پکې
او د نه ګډون لاملونه مخکې مو یادونه وکړه تا بحث قطعه کړي که درته تشریح کړم.
یو د ولایتي شوکانو د کاندیدان نشتون په دوم قدم کې د خلکو بې باوري په پروسې باندې په عین حال کې په انتخاباتو باندې یو ذهنیت جوړ شوی ده چې والا هر څوک مخکې له مخکې ټاکل شوی ده یا بهرنیانو ټاکلی ده یا بالاخره په تقلب دغه مسله ټاکل شوی ده د هم د خلکو په منځ کې یو بې اعتباري لپاره زمینه مساعده کړې وه. درېیم امنیتي ګواښونه وو او د ښځو لپاره مشخصا همدغه د عکس اجباري کول او په ښځینه محلاتو کې په ځینو ښځینه محلاتو کې د ښځینه کارکوونکو نشتون دا سبب ګرځېده چې د دوی ګډون کم شي.
او تاسې باوري چې په خپل وخت به دا پایلې لاندې
فکر کوم چې په لومړي سر کې ستونزه نه وه ولې دا چې کمیسیون پرون پریکړه وکړه دوه پریکړې وکړه. یو پریکړه دا وه چې که چېرته یو چا نوم په دستګاه کې نه وي په لیست کې وي هغه ته نوم فرصت ورکول ورکړ شي یا معکوس دی که په دستګاه کې نوم وي په لیست کې نوم نه هم فرصت اول یو شی ذکر شي یا په بعضو حالاتو کې چې په دواړه کې نوم نه وي اما په مغج کې سټیکر کې ذکر شوي چې دلته نوم لیکنه کړې ده نو دا د کمیسیون لپاره یو ځانګړی کیس و ځکه چې کېدای شي ډېر معلومات هغه سر وخت سره وصل نه شي دوی باید هغه وڅېړي. فار مثال فکر وکړو چې یو لک نفر په همدغه سلسله باندې رزي رای ورکوي دا یو لک نفر باید وڅېړي چې دا واقعا په لیست کې نوم شته که نشته ولې لري سوي دي او که دا ونه شي بیا د کاندیدان په ډول د ډولونو پروسې باندې بیا نیوکه کې یو پوښتنه لاندې راولي.
تاسو خو د څار بنسټ په توګه باندې ناظرین په ولایتونو کې لرئ د تاسو معلومات څه ښیي د درغلي کچه تر کومه حده پورې وه؟
درغلی ارقامو ته په کتو سره ته چې هڅ کوس یعنی درغلی په لوی پیمانه نه دسیوی د موږ همکاران ځین راپورونه راکړي چې فرمسال چیرته فشار او خلکو باندې چیرته مثلا ډار او ویرا چوانه و مصلا کسانو لیدل کېدل وو دا داسې ستونزې وي. اما دا چې مرکزونو کې محلاتو کې سپیکسوي دغه شبه د جدي تقلبونو راپور
موږ یعنی مدیریت کوي او د بایومټریک سیستم لامل
د بایومټریک لس سومره نیمګړتیا وي درلود یواز ضرورونه درلود په موږ اندازه باندې کوارم درلود چې حداقل د پراخ پیمانه د تقلب مخه نیولې
هغه صاحب تاسو مخ یادونه وکړه ځینې مرکزونو ته ولاړه مال ته ویل تاسو خو درغلي داسې کوم ثبوت او شواهد سترګو نه
سوه مشخصا ندیدم کوم مسالې را کې بس تقلب درو باشه ولی ما در سایت های قلایفت الله و شورنو در یکی از سایت هایشون من ندیدم که کسی از کمیسیون شکایت انتخاباتی باشه عملا نبود کسی در اوجه شاید آمده باشه و رفته باشه بر من چه اطلاعات ندارم گفتن ما نمیفهمیم دی بس ولی من مشاهده نکردم که کدام بحث تقلب بیره در هیچ کدام از سایت.
رشید صاحب یو دی مواد و دی انتقال مسئله و بیرت در انتقال مسئله ده پا دی برخه که تاس اندخنی چه دی یعنی مواد و بسامتو که بیرت انتقال چی کلتا با در لاسوهنی که اول سیمی
پا مواد که نور در لاسوهن اقا امکانات دیر مساعد ندی یو خو دی پایل و فرمی دی اغه لکه په خوونه یو دوه کاپی نه دي چې موږ وایي محدود دی تقریبا اته کاپی دا چې چم صندوق یا چې ولکېږي ام په محافظتي کڅوړې کابل تر لکېږي ام د خپل بایوټیک دزګاوي کې اکثر خلک سوي دا او کابل تر لکېږي ام نوماندان او ناظرین له لاسرسي اوس موږ ته هم یو شمیر راغلي دي. نوماندان خصوصا دوه مطرح ټیمونه چې د ولسمشر ټیم د دولت جوړون کوي او د ډاکټر عبد الله اجرایی رئیس د ثبات هم پلان ټیم ده نو دوی تقریبا دغه د پایل فورمو باندې حاکمیت لري دوی ډیر ناظرین درلوده هر یو د 10000 شاخه کې سارون کې درلوده نو دا دغه جالو د تصویر او د فورمو جوړول یا پغی کې د 4 رای زیاتول د 4 کمول د تری حد پر مخه ډاپ کړی
دا سوال کیږي چې جنبه میټیک د سګاوی ورکه سوي دي تاسو د معلومات لري
تروس پر موږ ته خود شي کوم راپور نه درغله چې به میټیک د سګاوی ورکه سوي دي خو وګوره چې موږ معلومات بشپړ شي به تاسو شریک
اکلک د معلومات ورکړي د بایومټریک د سګاوی څنګه سرور ته انتقالیږي انلاین په شکل باندې کدوې خپل راځي دلته وصل کړي بیا د معلومات ډیټا سرور ته داخليږي
هغه په لومړي سر کې انلاین او افلاین دواړه وي چې مثلا انټرنیټ وي انلاین به چې انټرنیټ او افلاین بیا هغه د ستونزې ولاده کې به هکر یا هغه د سایبری حملو امکانات وی یا څوک کې مداخله ونه کی بیا فیصله هم درته کې مسلو خونه سید چې هغه با افلاین وی یعنی د زګاوی ټول کابل تر ورکیږي هغه سرور سره وصل کیږي سرور کې به د معلومات ټول انتقال کیږي نو هغه تکراری او نه تکراری او د سیری او د ګوتو مسله به معلوموي او بل اخر کچه ته پیخیږي کوم حال کې کوم مرکز کوم ولایت کې هغه به ناظرین په حضور کې تر څیړنې لاندې ولتي.
اغل صاحب موږ تاسو په انتخابات ولیدل چې ځین انتخابات توګه سره ته ورسېدل، خو کله چې بیا مسایل مرکزی کمیسیون ته راغلل هلته ستونزې رامنځته سولې، په میاشتو میاشتو دا نتایج وځنډېدل، هلته د غلې ادعاوې وسولې. د تاسې اندېښنه چیرته ده چې بیا هم پخوانی حالات تکرار شي که نوي بایومیټریک سیستم زر پایلې اعلان کړي؟
البته امیدوار هستم چون که رشید صاحب صحبت کردن خیلی چیزای ارقام و آماری را که کمیسیون داده واقعیت نداره. امیدوار هستم که بتونیم تنها هم رای های بایومتریک ما حساب بکنیم، به خاطر از اینکه اگر ما غیر از رای بایومتریک حساب بکنیم خیلی بحث های دیگر تقلبات دیگر روی کار خواهد آمد. امیدوار هستم که فعلا پیش از وقت هست. ما میخواستم به سوال قبلی هم بگم که یکی از بحث هایی که ما داشتم از ولایت پکتیکا و پکتیا از گزارشگرای ما در اونجا بودن، بحثشانی بود که نبود کارمندان، همچنان که رشید صاحب اشاره کرد، نبود کارمندان زن باعث شده که حضور زنان کمتر شود و این بحث نوی نیست. ما خوب به یاد دارم در مناظری که وقت آقای نورستانی مسئولیت کمیسیون داشت، یکی از بحث‌های ما می بود که چرا کارمندان زن را استخدام نمیکنه کمیسیون، و بحث اونها سنتی بودن جامعه بود در صورتی که عملا نهادهای جامعه مدنی وجود کارمند زن دارن. هنوز هم همین مشکل هست. این میتونه یک نمونه باشه از این که کمیسیون متاسفانه به صورت سیستماتیک نمیخواد مشکلات را برطرف بکنه. من میگم در توانش نیست، نمیخواد، به خاطر از اینکه نشان است این میتونه یک راهی را باز کنه برای تقلب و انتخابات مهندسی شده. و بحث ما ضعف مدیریتی خود کمیسیون هست که کمیسیون بعد از گذشت حداقل 4 دوره، اگر اشتباه نکنم جناب آقای رشید، بعد از گذشت 4 دوره هنوز هم همون اشتباهات قبلی را تکرار میکنه. چیزی که اضافه شده بحث بایومتریک هست. امیدوار هستم که این حداقل ما را بتونه در دفعات بعدی و دوره های بعدی به سوی شفاف شدن پیش ببره.
رشید صاحب د مدیریت په اړه باندې دیادونه وکړه، زوف موجود، تاسو معلومات څخه تیر انتخاباتونو دغه انتخابات مدیریت پیوړی نو
نسبت ته دور ته مدیریت خو سای انصافان به خبره کی، اما تکنیکی عملیاتی کمختونه په کلیدل کېدل دا چې لست اصلاح نسو، دا چې دزګای به میټیک کوم باور دی خپل کړی په غو شکل کارونه ک زه تاسو ته حتی سو مثال درکوم سم په دغه راکړې موږ سارون کې راپور کړ په یو سیمه کې دغه بایومیټریک دزګاه د هغه اشخاصو چې ګیرې درلوده، یعنی دغه یې عکس نه اخیسته. یا مثلا د شمال د افغانستان موږ ته راپور راغی چې په ځینو محلاتو کې چې د ښځو لاسونه په نکریزو باندې وو دغه یې ګوته بینه نیوله. یعنی دغه سی تخنیکی سونه یو مو
د کمیسیون وای موږ پرمختللې ټکنالوژي نه کار واخیسته. پرمختللې ټکنالوژي کې د زنګړنې
ک پرمختللې ټکنالوژي نه د کار اخیسته خو مدیریت سمونه ک اغه باور چې دوی خاکتور کوي په باور کې دوی ناکام پات سره ا دې موږ همیشه ټینګر پدې و چې باید خاکتور کوم شی وعده کوو سل فیصد کوشش کو چې باید عملی شي، ځکه چې بل ځل ته باور جوړول په خلکو کې د ډېر سخت کار ده. دا اسانه کار نه ده. دا کمیسیونی بل کمیسیونی چې یو څه کې خاکتور ته خام سولې تر څو چې بیا غ جوړوي او د قنات ټولن تر کوي، دا بحث یو نفر دوه نفر نه ده، د میلیونونو خلکو خبره ده او دا ساده به برت لاس نه راځي.
کله خو په لوي لګو چې رشید صاحب په افغانستان کې شاوخه 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او نه 8.5 میلیونه کسانو ثبت نام کړی د کمیسیون په وینا. البته اوس 2 میلیونه کسانو شاوخه په انتخاباتو کې برخه واخیستله. له خو په لوي کې وارزول سي ستونزه خو بنه، یعنی 2 میلیونه 1 میلیون کسان راځي په 8.5 میلیونه کسانو باندې د حکومت کې.
اساسی قانون که دیمونگ تاسی پو اومی تاکنه بانده از تنگار سویده چین تاکنه اومی وید افغانستان پو طول جغرافیا کیوی طول اغا وگرد تا چی اغا دشارت و درلودون کیوی اغا پو بر کیوی نیسی دادی اساسی قانون او دل پر حکومت مکرفت زمین هم سایده کرد. اوس چیه تا جگره دا سیمه مثلا دی حکومت پو واکر نده یا نامنه دی یا گواخونه دی یا مسئله چی دا پیوداد دولونو مشکل ده. خود دلته بیا د موږ تاسو ټاکنو عمومي اصل نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په پارلماني ټاکنو کې په 2014 کال ټاکنو کې او مختلفه هم نقصه وایده. صرفا په 2014 او 2015 کال کې چې لږه جغرافیا امن و آرام و که ټاکنو عمومي وي به دغه ټاکنو وبینې. اما دلته اوس رقم باندې د ټاکنو قانون ده حکم کې چې ارقام نسی کولای د ټاکنو مشروعیت تعین کړي یا تضمین کړي. که چیرته یو میلیونی دو میلیونی پنځه میلیونی هغه د ټاکنو مشروعیت لپاره دوی ستونزه نه ده پاللی، نو له حقوقي پلوه ستونزه نه لري، اما له اجتماعي مشروعیت او سیاسي مشروعیت څخه خامخا به بحث ده. څومره چې د خلکو ګډون زیات وي په موږ اجتماعي مشروعیت زیاتیږي، څومره چې مثلا په کې سیاسيون واقعا په دې بحث کې ښکیل وي او هغوی باور ولري او سره سلا وي
سیاسی مشروعیت زیاتیږي.
اغلی صاحب تاسو نه پوښتنم، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه له حقوقي پلوه حکومت ستونزه نه ده موجوده، خو موږ تاسو لوی لوی مسایل په مخ کې لرو، په ځانګړې توګه موږ تاسو د سولې مسله په مخ کې لرو. که چیرې همدغه د 2 میلیونو په اساس باندې یو حکومت موږ تاسو ولرو، بیا سیاسي مسایلو کې دلته ستونزه نه رامنځته کیږي؟ سیاسي مسایلو کې چې همدغه 2 میلیونه کسان د شپږ درس میلیونه کسانو سرنوشت ټاکي،
په باور ما بحث انتخابات یکی از بزرگترین بحث هایی است که حضور مردم برای بازسازی سرنوشتشان تضمین میکنه. ای که ما چقدر مردم باور ما مردم نخواستن اشتراک بکنن یا نسبت به دوره های بعدیش کمتر اشتراک کردن، اگر ما بخوایم این حساب نکنیم و احترام نکنیم به ایرای، من فکر میکنم حکومت به سوی بحران خواهد رفت. امیدوار هستم که یک واکاوی و آسیب شناسی بکنن کسایی که در حوزه انتخابات کار میکنن تا بتونن علت کم اشتراک کردن مردم دریافت بکنن و بتونن بر از او راه حل های ارائه بکنن. و باور ما ایجاد بودن یک حکومت، داشتن یک حکومت بهتر از نداشتن یک حکومت هست. و ما فکر میکنم که اگر امیر بتونیم ما به سوی نتایج بریم بهتر خواهد بود از اینکه ما ملغا اعلام بکنیم و دوباره انتخابات و دوباره جنجال در این کشور فقیر و در این کشور غریب ما بخوایم جنجال انتخابات از سر ما دوباره تکرار بکنیم.
اوست دلته در رای د پایلو اعلان او د کاندیدانو ته مسئولیت ورکړي. مخکله خو اوست پر کاندیدانو سوی ادونه نه کړي. څو په کار دي کاندیدان څومره صبر وکړي انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کارونه وکړي؟ کچېره مخکې له مخکې د درغلیو د دوم راوند ته د تاګ ادعا وسولې د کمیسیون په کارو څومره ناوړه اغېز اچي؟
دلته سیاسيونو او نوماندانو ته په کار ده چې په ډېر احتیاط باندې باید قضیه سره چلند وکړي. دا بحث په دې کې نه محدود وي که زه ګټون کې سولم ارت څه دي او انتخابات شفاف او خلکو ګټون ډېر ښه وو، کزه کامیابیگم نه او دما حریف او سیال کامیابیگی به انتخاباتم شفاف نه دی خاک گردونم تیر ده او ده باید لغو سی یا بلچ کارو سی. نو زین مسئولین و یا کاندان پرون هم لبعد مرغه لسی مسئولانه برخورد و چند دیونه که پروسی سره گواهی و که انتخابات مثلا لتقلب نه دکو بولده او داسې نور موردونه مطرح کړ چې خلکو په عامه ذهنیت باندې ډېر بد تاثیر کوي. دغه اوس حالت کې د خلکو ذهنیتونه ډېر دغه موضوع ته حساس دي. هر خبره چې کوو که غیر مسؤلانه وي خامخا د ملک لپاره یو بحران زیږوي. مهم نه ده چې د اتلس کاندان کې څوک کامیابیږي، مهم ده د افغانستان خلکو رایه ته درناوی وسي. هغه څوک چې پرون په دغه پروسې کې تلف شوي دي قرباني ورکړي ده چې هر څوک وو له هر بحث نه وو دغه د ویني لپاره باید الاقل
درنه مندان په سرګندونو سره تعقیبایي.
دوی دلته ډیرای لبعد مرګ چې اوس ما مخکې دونه کوي چې لماندې کاندان نه خپکیږي. هر یو به چې زو بریالی یم، ځینی به زو ولسمشر یم، حتی د اگر مګر خبرې پکنه مناله. نو دا دوی لغاحت نه پورته خودخواهی ترې حد پر بل کیږي. دلته خلک راي ډایرکټ به درنه وي چې چیرته تقلب سوی وی دوی اسناد لري مدارک لري، نه یواز شکایت کې مسون سره شریکی دي ټاکنه کې مسون شریکی، بلکې مطبوعات سره شریکی نظر نهادونه سره شریک سي تر څو هیڅ پټ پات نه سي. حداقل خلک پیږي چې دغه تغییر بدلون سره راځي په کوم اساس باندې راځي. شکایت حق ده، باید شکایتونه ثبت کړي، نه وخت شکایتونه کې مسون موږ وخت نه ده چې باید دوی ډیر مسولانه بے پلوه او عین حال په ډیر شفافیت سره دغه شکایت رسیدګي وکي او دوی ځواب وي.
او تر اوسه پرتون شکایتونه سب سوي تاسو معلومات څه خي
پرون چې ما د شکایت کمیسیون سره خبرې درلودې غوړ ویل چې 2000 په شاوخوا کې شکایتونه دوی
یو ادعا ده یو ثبوت ادعا سمې ده که ثبوت وړاندې کړي.
شکایت خو دا ده چې فرمسال یو لري وکون کې شکایت کوي وای چې زه محل کې منوم لیکنه کړې ده ولې لبا د مونږ نه سپکي حق لري شکایت وکړي. اکثرا پرون دغه شکایتونه ثبت شوی په محلاتو کې، اما د چې ګوست نوماندان څه شکایت لري او غوی بیا د تقلب په اړه باندې خبرې لري، نو غوی خامخا اسناد به جوړوي ځکه چې بیا اسناد خبرې نه کی او شکایت هم چې بیا اسناد او بیا مدارک یې هغه اعتبار نور کول کیږي.
او د انتخاباتو کمیسیون ته څور مسولیت ورګرځي چې شکایتونه وڅېړي څه ډول وڅېړي، خصوصا بیا ورسره د شکایتو کمیسیون مسولیت په دې برخه کې څه ده؟
د شکایتو کمیسیون دغه شکایتونه سیړي که هغه د رایې باطلول وي که هغه رایې ته اعتبار ورکول وي یا لږ ډېر په احتیاط وي. دلته سلیقوي چلند باید ونه سي، پروسه باید ډېر شفاف وي، سپټ نه وي، مطبوعات معلومات باید ورکړل سي. که چېرې د خوانه خواسته لږ ذره محدودیت پکې راسي، معلومات مثلا شریک نه سي، شک و تردید کې پیدا سو، بیا غل سیاسي اخ نه د پروسه د ځان رسول سي، خصوصا د کاندان خوان چې هغه به معترض پاتې.
موږ 2014 کال ترخه تجربه لرو، ایا مغه پخوانۍ ترخه تجربه به تکرار نه سي؟
زه ډېر په دې اړه باندې بدبینه نه یم. کاندیدانم تو یو حد پر فکر کوم چې پیږي چې په دغه وضعیت کې چې موږ تاسو قرار لرو د بحران خلقول آسانه بوي، اما مدیریت کول او ټولل به ساده کار نه ده. اوس نړیوال ټولنه په سطح باندې نه ده لکه چې په 2014 کار کوي. ای دوی سره هغه کوم کمپاینران چې دي یا ملاتړي چې دي هغه هم لکه 2014 کار غونډ نه دي چې پیو ډول ډولونو ملک دی ویش خواته بوزی. اوس تقریبا تاسو ګورئ چې زیات د ډاکټر صاحب غنی پلویان چې په 2013 کې اوس د ډاکټر صاحب عبدالله سره دي، یا د ډاکټر صاحب عبدالله خانی پلویان ملګری اوس ډاکټر صاحب غنی سره دي. تقریبا هغه بحث د قومي کېدلو یا د سمتي کولو تر یو حد پورې نافیه شوی ده. نو نور نوماندان هم چې په دې اړه باندې اعتراض لري، هغوی هم فکر کوم چې لوی ګواښ بوونه کې دغه پروسې لپاره خامخا کوم اعتراض لري، حق ده باید شکایت وړاندې کړي، ولې زه جدي اندېښنه نه لرم په دې اړه باندې.
او تاسو معلومات څه ښیي؟ یعنی دوم راوند ته خو انتخابات نه ځي؟
تروس پر دې ژر د افغان صاحب چې تاسو د پایلو په اړه باندې قضاوت وکړي، تروس پر دغه سخت دی راوړ کوونکو معلوم شوی نه ده. د کمیسیون له خوانه هیله مند چې نن هغوی د رسمان اعلان کړي که معلومات راغونډ کړي وي، نو وګورو چې بعد غن چې دغه مسله روښانه شي. دوه ټیم معلومیږي چې ډېر رایې لري، هغه د ولسمشر دولت جوړونکی ټیم ده او د ډاکټر صاحب عبدالله د ثبات او بلر ټیم نشي. تقریبا بلابل سیمه کې دوی هغه په اول دوم کې واقعیت دي. نو وګورو چې کوم یو 50 جمع پوره کوي او که رای تقسیم کوي، ځکه چې بعضي نوماندان لکه حکمتیار صاحب یا نبیل صاحب یا داس نور کاندا دوی هم رای لري، او د دې بعض سیمو کې اته د دوه رای تقریبا متصل کول امسي. نو زه اوس مخله مخ نه قضاوت نه کوم، ولې شاید یو کاندید متونه کې 50 جمع پوره کړي.
یعنی مطلب دا ده چې د بایومټریک چې کومه دستګاه وي دي دا په کمیشن وتونه کې چې په خپل وخت باندې راسي او سربارت انتقال کې او دوی ورستي پایلې یا نمرې پایلې زر اعلان کړي.
دغه لپاره موږ تاسو ته مجموع کې شل برازیل لرو.
دا قانون له مخې ده، یعنی ټکنالوژي کې داسې پرمختګ کیږي چې یعنی ټکنالوژي وخت لنډي.
او یعنی شل ورځې حالت پونک نیول څه ده، زه فکر نه کوم چې دا شل ورځې نه زیات شي. اما دا چې څومره کمیږي یا هفته کمیږي لاس ورځې کمیږي، دا ارتباط پیدا کوي چې د انتخاباتو کمیسیون خصوصا د قضایي سرچینو یادونه وکړه چې هغه بیل بایومټریک نه او بیل هغه فهرست نه خلکو ته د رای ورکول فرصت جوړ شوی ده. خو ثبت شوی دی، مثلا هغه دغه عکس تصویر اخیستل شوی ده، ګوته اخیستل شوی دی، فقط هغه معلومات چې په لیست کې یوې کنده څخه نشته دغه به وسوسه هیلته ضرورت ولري.
او داسې معلومات هم موږ ته رسیدلي دي ځینې وخت بایومټریک دستګاه باندې کارول شوی، هلته څومره خونه رکسې وي. تاسو معلومات لرئ؟
دا د سیده چې صندوق د کول لکه په خاغونه نه دی چې تاسو واخلې صندوق خلاص کړئ، په کې راي ټیک مارک کړئ او چاته وای چې په کې یو ریزلټ شیت په شکل باندې جوړ کړئ او بل اخر الته امزګانی وکړئ. خو ما دلته چې مخ دلته بحث تصویر ده، دلته بحث غوته ده، او دا چې بیا ته کاغذ پرنټ کوه او هغه خپل پسری کوه او ټول هغه شکل او محتویات تاسو پوره کړئ، دا سخت ده. خو مخه په یو جی کې به هغه جالو تجویز کې دوی کړی یا تقلب کړی هغه نه یو تشه پات کی او هغه گیر کی.
بعض کاندیدانو ادعا وکړه وای دا جن والیانو ول سوال دی مشخص کاندید لپاره کار کې د شپې لا صندوقونه ډکسي وي دي. تاسو معلومات څه خیدا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورې دې موږ ناظرین په محلات کې په مراکز کې اساس په مراکز کې پیښې وي دي هغه حساب کړی ځان سره. نو دا چې چته څه پکې وي خو ادا د لکه اوازې او لکه ادعا وغوندي چې مطرح شوی دي، موږ ته دا شی خبر راغلی ده. ولې چې دغه لپاره کوم مسند سهول لرو او واقعا دا خبر به ثابت کړو او دغه خلې نه چې موږ تشویل شوی دي هغه موږ تاسو اسناد را کې د څه کوم شی نهسته.
کچېره احیانا ممکن انتخابات دوم پړاو ته ورسیږي، انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نظر تاسو معلومات له مخې دا ورتي او مدیریت لري چې د دوم ځل انتخابات برگزار کړي.
ولا هوا او موسم خپل رول لري، نو زه فکر کوم چې کوم مسلون زبه نوی خو د خلکو ګډون لپاره بد تاثیر کوي، ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده. په غوسیمو کې چې هوا یخنی وي د اغره کوونکو پر سیاغه سن زیات ده، پر مثال خزی دي یا مریضان دي، دوی به کچه کموي په پروسه کې ګډون کموي. نو زه وګورم چې موږ ورته بل خلک کمیسون سو پریکړه کوي، تر اوسه په دوم راوند تابعه نه دی ولسه په بودیجې لحاظ باندې دوی په مجموع په دغه بودیجې کې هغه شامل کړی ده. اما وګور چې هغه ورکول کیږي نه ورکول کیږي، دوم قدم داده چې دوم دا ورته واقعا څومره دغه ټول شریکان ژمن دي او آماده دي چې بیا دوی لار سی نو دا دراتون که تحولات به سر بس بکن
دست انتخابات نوی تر سر سوی دی نو دی کارو لمره و رازی دی دی تاس دی یو 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 مسئول ارگان پا توگه بانده نظرات کون که مسئول ارگان پا توگه بانده دی انتخاباتی کمیسیونونو تم سپارختنه چه دا
دی مگه سپارختنه دا چه دوی آغا دی کاندیدانو طول اندیک نیواری دوی آغا مونده نیسی هر چی دی پولاتی که آغا باید تو زانس را یاداش کری نو پغاره بانده دوی خپل کرا تخنیکی سرنه باید وکی او دغه سیرنه باید پر دې شفاف ډول باندې وي سپټو پنهان پکې سنوي او د دې څنګه خلکو معلومات پر کړسي امور ارقام کې باید غلطي ونه سي هغه په وخت باندې هم له مطبوعات سره شریک سي هم د بل سره شریک سي تر څو سپټ نه پات نه سي پر کار کې سرعت رامنځته کړي څومره دغه پروسه ځندېږي په ځان کې د یو تصویر د جعل یا د لاسوهن امکان را پیدا کیږي او همکار اوسيږي بل سره همغږي اوسيږي سره چاته مجال ده مداخله لاسوهن د فشار ورنه کی که چیرته پدی باندې چاله خونه فشار راځي یا د لاسوهن کوم لاملونه دی پیدا کی باید د ټولو سره شریکی خلق سره شریکی او هغه څوک چې وارد د پروسه بحران سره مخامخ کی اوغیت باید اجازه ورنه
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او همایرا ثاقب له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل درنو اوریدونکو تر بیا هیڅ چاره
زمارایا زما حق
نگان دولش بادی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگ دا میرمانی دیا آغا میرمانی
من های زرعی دو دالشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
انتخاباتو لپارا زنگره خپراونا
دا دوشنبه او جمعه پورد رو لازادی رادیو